کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوٹ عکس واخلو بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوٹ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوٹ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوٹ څخه کاپی یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بلرودي کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپله نوٹ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوٹ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، دی لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغه وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ضایع کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوند موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختې عکس اخلي، د دې کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل یې دا دی، غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یا یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هره ورځ راځي، د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټنبله مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخانیکي د امتحان په شپه هغه درس وایي، امتحان ورکوي بس، بیا څو ورځې وروسته هغه د یاده وځي. باید محصل هره شپه هره ورځ هغه واوري. اما که چیرې ته نوټ ولیکې، که چیرې ته کتاب ولولی او درسي جزوه واخلې، هغه ستا سره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وایي، ځکه څه چې ته لیکې او بیا هغه وایي دا ډیر ګټور تمامیدای شي چې ته راتلونکي کې یو فنی یا مسلکي یا تخنیکي کس ته نه جوړ شي او افهام او تفهیم ښه وکړي. اما که غواړې میخانیکي او څه زده کړې، نو هغه یوازې غږ ثبتوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتر محصلین دغه یوه اسانه لاره غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفوي، یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالې تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي، نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې د موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه دا د درس وایم تا غږ ثبتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي، یا هغه اصلا بیا دویم ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غږ ثبتوم، بیا کور کې چمتووالی نیسم. او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
اوسد کله داسم کېدای شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه یم چې واځي غږ ثبت شي، زه طرفدار دې یم چې نوټم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت کا، خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري. ولې که ته یواځې راځې غږ ثبتوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکې، هم نشي کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غږ ثبت کا، ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کی چیرې مات شي دسکا، یا څوکې پټ کی دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته. او زه د دې واقعا طرفدار یم.
استاد ټیکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوویشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته ښه کولای شي کله چې یو شی اورې، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي، تل په ذهن کې پاتې کیږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کیږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي وی لیکدوي. نو دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غږ لري د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي،
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره، له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته بخیر راغلی. لومړی دا راته وایاست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتواله ورته درلود، قرنطین شول دلته. خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان ول چې هغه د جلال آباد عام روغتیا روغتون ته انتقال شول، مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه کړو پیښور کې هغه روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغه هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال آباد ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال آباد ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هغه شپه پای ته ورسېد. دغه زر تنه مسافرین هغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شي چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او روا وختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدل نه دوی سکرین شول.
همدا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یو دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پری خودل سول الهڅو
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږه داخلي کم ترتیبات کم د زمونږه امکانات وی هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي، هغه ک د کورونا مرض وی ک هغه ترهګری وی او ک هغه نور سیاسي لاسوهنه وی. دا لومړی ځل نه ده تایم دا مغه د تیر کړنو په بدوام یو کړنه ده. البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لومړی ورځې د زر تنه مسافرینو در لګول نو ورسته دوی په عمومي ډول په ټولیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولی شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دا اعلان چې د یو خوانه د مسافرینو ډیر هجوم کنټرول ونه شو،
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړ خیالم دي درک نه برامنست شول، هغه مشکلات سو
لدی عمل یو عمده مشکل دا چې په خپل ذات کې د مسافرینو زنداول او زجر په پورې غړ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په وګدو کې د خاصدار د خوانه وو چې دوی وزوریدل د مسافرینو ځای پیسې وخت سیم سره غو ویډیوګان شته دی، هغه اسناد شته دی چې خاصدار د خلکو نه پیسې اخستې دي، پازاب کړي دي، شپې په لارو کې پکړي دي، ځینې په غرونو وخت لا بل اخر تر دورخه مرو رسیدل. بل اصلي تاوان دا چې دغه مسافرین چې راو وخت دوی لکټر لګش د وونه تر 8000 تنه مسافرین سکرین نشول، دوی ماینه نشول، دوی هتا په پاسپورتونو کې دخلی ونه وهل شوی، دوی نراغل او په خپل سر باندې دلته
پیوته. زیرمل صاحب، نو څه فکر کوي دغه وزره یا تزر یا شو خو تزر کسان چې دوی سکرینینګ هم نشول او هغه تشخیص هم نشو د کورونا وایروس، دغه وایروس به انتقال کړنی افغانستان ته؟
فیصدی په حساب کې چرته د ارقام خبره وکړو، ممکن په وزارت زر کسانو کې د کورونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی، لیکن د لمړی ورځې زر تنه چې مونږ کوم سکرین کړیو په دوی کې د کورونا مشکوک ناروغان نه ول. دا چې په دې نور 8000 تنه کې به څومره وی څومره بنوي هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خنه نظر ورکول شي، هغه دا چې د کورونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راخره کیږي او بیا ډیر په تدریجي ډول راخره کیږي، او کله کله سکرینینګ چې ده هغه په خپل د ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب، دغه خلک چراغ روا وخت له پاکستان د خبرتمن مشخصي وی چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډی د مشرقي د ولایتونو
نه، دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نورو ولایتونو مسافرینو، حتی د فاریاب، جوزجان، کندوز، مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو.
زیارمل صاحب، په مجموع کې په دغه څو ورځو کې څومره خلک روا وخت په مجموع کې؟
په مجموع کې 9000 او شاو 800 شاو غو، یعنی تقریبا سکان 30000 افغان مسافرین راوخته.
او اوس هغه د قرنطین په کمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي؟
اوس موږ سره د قرنطین په کمپ کې حتی یو مسافر هم نشته. په لومړی ورځ موږ یوازې زر تنه قرنطین کړی و چې د لومړی ورځ په پای کې د جلال آباد ولسمشر او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړ شي چې خپل کورونو ته لاړ شي.
د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوی و. هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو؟
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې په خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کې د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوی دي. دومره مصارف نه دي شوی.
څومره شوی دي؟ څومره مصارف شوی زیارمل صاحب؟ څومره مصارف شوی
د دې اټکل زموږ زین نشم کولای ځکه چې مونږه د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتې دي. په جلال آباد کې خریداري شوې دي، دلته راوړل شوې دي او دلته هغه اجناس موجود دي. یوازې په لومړۍ ورځ باندې مسافرینو ته درې وخته ډوډۍ ورکړل شوې ده. مصارف به همدومره وي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوې.
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې، تاسو یې هم غړی یاست، د تورخم ښاروال یاست، دغه باندې موږ سره په تماس کې ځینو منتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او ستاسو نوم هم اخیستل شوی دی. د دغه موضوع د رونوالي لپاره تاسو وایست؟
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوي دي، د ولایت مقام او ځانګړي پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی، د دې د مشرۍ لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوي دي، سند را نخستل شوی دی او بیرته د هغه اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل، دلته سټاک شول، مغرلاک شول او نن د دغه کمیټې غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او ز پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پنمایندګۍ د جناب والی سره پنمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو. دغه اجناس د پخوانی لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږه په 15 د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوس هم ځینې مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې وه په تورخم کې، ولې؟
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه، د تورخم ځینې د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي، چون د مخکې د قرنټین په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شو او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استقرار کمیټې او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو. یوازې د ځینو ضروري خوراکي توکو او درملو دکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړون په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړی و چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته کول نه، دوی دلته سرایونه نیولي، دکانونه نیولي دي، دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1991 او 2000 کال نه تر 3000 کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری دي، باقیداری لري. د دوی نه مونږ خپل کرایي مالی د غواړو، د دوی څخه مکتوبونه جلبونه لګړي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، ورسته پښتنه دا چې په لاندې دولت وایي په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم، د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوی ده، هغه تجارتي اموال چې وو هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم ته راغله. دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د دې اموال انتقالي او د دې لار نه به د اموال جلال آباد ته ځي.
ډیر مننه جناب زیارمل صاحب، کورم ودان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ye me dwaadu sab to kina ye me ملالیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دعا بجانے ماس دخپل مور کینا بجانے ماس دخپل مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا بزلن تنگ درل بزل اوڑم شور کی چین ما چین کلی ریز مریز تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون نسیتر گور کینا سما کرنا